ټاکل شوې. افغانستان به د آی سی سی له عوایدو یوازې 2.7% ترلاسه کوي چې 14,300,000 ډالر کېږي. هند بیا نږدې 9% بودیجه لري چې 201,000,000 ډالر ته رسیږي.
د سهار شپږ نیمې شوې ورزو لنډو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص سنگسار او د درو وهلو د حکم پاړه د طالبانو د ستري محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې ویل دا ډول سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه تو په اړه جدي اندېښنه ښولې ده. د طالبانو د حکومت د ستري محکمې اداري مرستيال عبدالمالک حقانی پرون ویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنگسار ودرش حکومت صادر کړی دي. د ښاغلی اقانی په وینا دوی هم داراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر سلور تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاري نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړي، دومره یې کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خلک ځان ځانونه پکې وګولبدي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دالو میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیې د ولسمشری د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجا دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122,000,000 ډالرو مرستې ته اړتیا لري. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې تبرته پښتني د خبرونه لمیل مسخه کوو. لمونږ سره په خبرونه کې دی حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې لته نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولای شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي، تلاشي کی مثلا یا د لټوکوب دی وهلو ټاکولو مثلا مترابوسی باندې رقم سره که مسکن ته خبر رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د دې خصوصي حریم ګرنل کیږي. دا رقم د اطلاعات موضوع د معلوماتو مراسلات او مکاتبات دا هم خصوصي حریم پوری راځي. یو ډیره اساسي مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصي حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده. په دغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیب پورې یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د خپل سر باندې بندي کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساس قانون د مسکن مثلا یو مسؤول یې ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې دي ځي صلاح محکمې دي حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دی او چا کور ته او یا خپل مالک دی ملک اجازه ورکوي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایی حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤول نه ګڼلې ده دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسائل محرمیت د څه شرط کړی چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چاپ مراسلات او شخصي حریم کې کاغه د موبایل وسی که انټرنیټ لحاظ باندې وسی یا که لیکنی وسی که کتاب وسی نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي په نړیواله سطح باندې یو ډیره مهمه موضوع ده
ډیره زیاته مننه خصوصي حریم خو مو په جند اوس راځو دي چې د بل کاس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی
ونه خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایه لاندې راغی نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدی ده چه په شخصی لحاظ بانده دفاع مشروع مثلا مطرح ده مثلا چوک رازی یا چا تا ضرر رسی یا اگه په جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده راولی اگه دی دفاع مشروع تر حق لانده کولشی چه اگه انسان حتی مرگ ورتر واده اندقه رقم یا چوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اگه مسکن خصوصی حریم ده دا نو کولشی چه دی خپل دی مګر بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای دا دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شته یو چا معلومات نشرایي په ټوله کې دا ده نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي کدي عام وګړو لخوا خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات په نظر کې نیولای ده دا من ده یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د قانون دی حکم نه د چا دی خصوصي حریم ته ورنږدې شي
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیر بیا په اوس شرایطو کې
په خوښنۍ سره باید ویل شي چې نه په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسی او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمل کړي نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامین دولو لپاره ستونزې ولاړې دي نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د اندغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چاته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنده د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي او مثلا او یا مثلا اندغه د پښتو عرف او په عادات او یا د هیواد په سطح د عرف او عادات په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسی او یوازې دوی د خپل دوی ترینه ابزاري استفاده کوي نو په دې اساس باندې د عام وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي بیلګې ډېر زیات دي په خپل سر خلک نیول کیږي بندیان کیږي کورو ته ورزی د چارایی په سر باندې دریږي له موټر خلک راکته کیږي موبایل چې خصوصي حریم ده راخل کیږي تلاشی کیږي یعنی مثلا د تلاشی په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشی کی د نه چا کورته ورتلای شي نه هم شخصي لحاظ باندې یا که موبایل ته ورزی یا که نور اسناد ته لاسرسی لري دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د سیو حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوې استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسؤوله نه ده. که چیرته تجاوز هم پرې باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډېر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مصباح صاحب، تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت پخانی عقدی دی، که دا موضوع خره ته روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي؟ آیا د زور خوونه ده؟ بل اخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې کې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوالو ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدامن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبانو حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانه درلودلې، حکومت ترلاسه کړ، هر څه نظام یا ورسپارل شو یا هر څه چې و، ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړې شوې. مګر دوی دا ټول له منځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه تهدل او څه دوی مجبور کړل چې فرار وکړي، او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شولند د خپل ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، د کې شک نشته چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنۍ او په لمسون یا په برنامه باندې دا کار کوي. عقدېشته خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به مونږه له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ خو طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت د تقسیم مسله، د قدرت د انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې درېږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1202 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغه سی یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکمه ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغه سی کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي، نالوستې پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي. او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون به نه لري، یعنې نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانون گذاری مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه سی حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوی او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د دغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. دغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو، متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسبه ځای ورته وسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفي اړخ ورزي. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوو نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې ک تاسو کسانو ته چې دام غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څومره لری که څه هم په عام خبره زوري سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته، مشورې ته، دوی ته تاسو څه وایي؟
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه تبر لاړ شي، یا مثلا د دې زاورونی په ټوله کې دا په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. نه غوښتنه مې ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپل حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګه عام وګړو ته لازم اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي، بخبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بخبري له قانونه وزر نه ګڼل کیږي، او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنې د مشروع دفاع د سیدا یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی هدا اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غوونه د خپل وچته کړي، او بلاخره اکثره دي چې خلک اسیران دي، د ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شي وي دي، اما آرام دي هم نکینی، په داسې مواردو کې حد اقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم که په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي، او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده، او د دې نه باخبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو ته هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه، په دې خبرونه کې د خصوصي حریم پاکله خبرې وشولې. لمون سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانه مشر سبحان مصباو تربیه خې چاري پرځ کې چې یاس الله ممال او ملګری.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو باندې ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیل مسایل او خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.